سلام د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستان خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونه ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر آژانس د راپور له مخې ښاغلي عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په تیرو څو میاشتو کې 1,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډېر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبانی اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همداراز خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به پر روانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبري آژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 211 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشرع د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې لمخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کوردمیشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کېږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلاوی حوثی ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د زمری اسد شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د تودوخې بې سارې لوړه درجه سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي.
سکل په بندیز کې د نورو کالونو په پرتله ښه کال نه دی. ممکن شاوخوا 60 څخه تر 30 سلنه کرنه شوي دي، خو پاتې 70 سلنه یې نه ده شوي.
د ایران ولسمشر وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډېره پاملرنه وشي. خو له ایرانه یو راستون شوی افغان کډوال څه وایي؟
افغانان په بد حال کې چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت قتل هم د ایران ولس قتل. په ځینو دوکانونو کې نانوایانو کې افغانان ته شیان نه ورکول کېدل.
د کرکټ د آسیا د کپ د شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو او افغانستان به د سپتمبر په 9 لومړۍ لوبه کوي.
ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپله ملي لوبډله یو بار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلي او فلسطیني مرکچیانو د خبرو له ناکامېدو وروسته د امریکا ولسمشر وایي اوس باید اسرایل پریکړه وکړي چې په غزه کې به یې راتلونکی ګام څه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی د تودوخه به ساري لوړه درجه او د وښو او شنو کبلو د کمښت خطر سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان د اقلیم د ناورین له زیاتېدونکو ناوړه پایلو سره لاس ګرېوان دی. د چاپیریال ساتنې د چارو شنونکي خبرداری ورکوي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې بېغوري کولی شي د افغانانو د ژوند او د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو بې ساري ګرمۍ د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولی سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هېواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د مې میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده. د دې ارزونې له مخې بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جون تر پایه پورې د اقلیم له پلوه تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایت یو بزګر چې نوی کښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بعد که ساعت مثال طوری که باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالا نشده.
سه کال پا بعد غیز که ده نورو کالونو پا پرتلاخ کال ندی. ممکن شاوخا 60 سخه تر 30 سلنه کرنه شوی بی. خب پاتی اویا سلنه چه دو بولاندی باید بی نده شوی. ده غنمو نخود او نور شیان فصلونه هغه څنګه دي شوی لکه څنګه چې باید شوی وای.
د چاپریال ساتنې او اوبو سرچینو د مدیریت د چارو په سید عبدالباسط رحمانی وای چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون په برخه کې د شاتک شاهد دی او د اقلیمي بدلون سره د دې هیواد د چمتووالي لپاره چې د پرمختللو هیوادونو پانګونې مالی سرچینو علمي تخصص او همکاري ته اړتیا لري کم کار سوای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې د پام غورځول به د افغانستان خلکو لپاره نه چبرانیدونکې پایلې ولري.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افزوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره.
که په دې برخه کې و نشي کډوال به زیات شي، د چاپریال ستونزې به رامنځته شي، دنده به له لاسه ورکړ شي، ټولنیزې او امنیتي ستونزې او حتی نورې عشري ستونزې چې کولی شي یو ټولنه او تمدن ویجاړ پرې رامنځته کیدای شي او په لاندې وخت کې بددین ستونزو جبرانول ناممکن وي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال خبرداری ورکړی چې کنړۍ زر تر زره پاک انرژۍ ته مخنه کړي، افغانستان به له ډیرو سختو چاپیریالي، اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ سي. امریکا راتووت په یو ویډیو کې چې د اکشن بپورس د جولای په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په اکسپان خبره شوی، په کې ټینګار کړی چې کمزورې زبنا د باور وړ انرژۍ ته د دغه هیواد محدود لاسرسی او د کډوالو په لویه کچه ستنېدو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د جګړې، بېوزلۍ او له بشري ناورینونو اغېزمن سوی او د اقلیم د بدلون لپاره له هغو لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خبره دا سازمان او شریکان هڅه کوي چې د اوبو سرچینو پیاوړتیا، د پاک انرژۍ پراختیا، د چاپریال بیا رغونې او د طبي پیښو د ګواښ کمولو لارې د اقلیم ناورین سره د افغانانو د سمون لپاره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې او د روان کال په پیل کې ویلي و چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ایران ولسمشر وای ک شرایط ورته برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیر پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت او له دې هیواده راستانه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمیر عامو وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبني او مذهبي ورتهوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوي د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلې ییزي جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتن چې افغانان ته شین نه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. وویل:
مشکلات مهاجرین
دی وای دلتا د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلې. څو ملګري مې بل ورځ واستول خو هلته ورسره ډیر بد چلند شوی و او بد ردی ورته ویلې وي. ورته یې ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیانې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بد وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او په اړه یې اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډېر
خطرناک است.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنېدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال له پایله د روانې جولای تر 23مې له ایرانه له 1,000,000 او 6,40,000 څخه ډېر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموک غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو د شیبه په مکړی نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی ویلي دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به یې راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلي ترامپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ترامپ د برمته او د خوشي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده نورې مرستې هم برابرې کړي. خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. پاینه حال کې د رویټرز خبری اژانس د جمعې ورځې د یو راپور لمخه د امریکا په حکومت کې دننه یو څیړنه خایي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوی بشری مرستې به حماس ډلې غلا کړي وي. لبلې خوا پرون د دیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ټرمپ ادارې ته یو لیک واستاوه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشری مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ له لارې چې چارې د اسرائیلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سمبالوي غزې ته مرستې استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوز متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ټرمپ له ادارې غوښتي دي چې خپلې مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو له لارې غزې ته ولیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې اسرائیلي ځواکونو له زرو ډیر فلسطینیان د بشري مرستو د ویش پر مهال وژلي دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې پنهښه شوي دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکي په وروستیو څو اونیو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت په تیرو څلرشتو ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 80 ماشومان دي. د امریکا پخوانی ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتانیاهو وویل اسرائیل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرائیلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د راپورونو
دوام ته پام وکړي. یو شمیر کابل میشتې نجونې او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دې فضا ډېره ویره خپره کړې او په وینا یې آن د کورنیو لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډېر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې رو درګه د ماده لور په حوزې ته ونویستل شي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسېدونکي وه. دا چې یوه ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
که بازار ده، که کلینیکونه دی، که شبخانی دی، حتی زیاتر اونجون دی کورانه لخوا وظیفو تن نپری خود رو کیگی. شخصا زی خپل کار کامول میره، تا پدره ها وایی چی لوی کاش که تسو ده غوزا آرامی گده. اوز ویره ده غده چی زی مالور بیرون تا وزی زی مالور رو رکنه سی، زی مالور حوزی تا اونه سی. در دیر بازار کم رنگ سوای دیر اونجون یعنی تر اغا ها ده پولی چی بیرون واتا گت او پورتا اگر زیدر اوز دیر کم رنگ بیره دی کورانه گانو زفت زیاد ده. زی خپل هم داریگه مکلت چی بیرون نوزم چه خدای نخواستم نسیده پا دی وضعیت که چه آغازی اونجونه پا اومه ایجاب بانی چی دی اوگوی نیول کی گی نوزه خوبه هم یا رز دا پیخ ما تا هم مخی کی گی پا رز و رز و زم مجبوریم داکتر سب تخپل زنگ وقتم اخپل آقا کم استاد تا چه داکتر سب زنن دا لینسم پا دق دلیل بانده مجبوریم چه باید یا خطر بزنو منم یا پا کور کی کنم فامیل دا ممانعت و تا همیشه وقت کوی
دا زیاده وی دا وضعیت لبخار احیزی روان و خوب پا خبر ای پا تیرو دو اونیو کی زیاد سوایده دا کابل دا یول سم حوزی اروان د خیرخانی سیمه ایو میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندیښنه خي دی هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای پر راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی شستم تمی چند روز یمی
زه د دې روان وضعیت عینی شاهده یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې میرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پیژنګلي وسي وایي درستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
نو قضا بیخی تنگه سویده پشازو بند کورانه که بایسی دیر موزی دغس خبری دیوز بایسی شازی اولی جونی اولی نو اکثر وقت پل هم ویره لروسی دستی و سی سرمخ نشد از ما خوشتان اداده سی نباید بشازو سر دستی برخودو سی زکسی پشازو بند باید مرا پزان سر اصلا تنگه سی
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته بشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویری او غوښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بیل بیل رسنیو سره خبرو کې دا وی کړی چې دوی د حجاب او محرم نه مراتبولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولی او بندیانی کړی دي. پر خو له رسنیو هم داسې ویډیوګانې خبرې سوي چې د نیولو پر مهال پکې خزي او وینجونې د ژړا او زاری په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دی ویل سوي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمېر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سږنیو سیالیو کې به افغانستان ښې لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړي پړاو کې دوه لوبې ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو بار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان لپاره بلاخره دوی
د ختیځ جلال آباد اوسیدونکي سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نوموتو لوبډلو کې راځي او تمه دا ده چې ښې سیالۍ به وشي.
جام سره ته موږ ډېر زیات په تمه یو، ځکه آسیا جام سیالۍ چې دي ډېرې زیاتې مهمې غټې سیالۍ دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې ترسره کیږي، نو اماراتو کې افغان لوبغاړي تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه اعلان دا چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل متاسیا جام وګړي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شلوریزه سیالۍ د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي ترڅو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. له ډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار دا چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي، لاغه مخکې یو سیریز مهم دی ترڅو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي، دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبې ته لاره نه ده کړې، خو سکالي مینوال او څارونکي تر پایلوبې د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1943 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلنکا او پاکستان ګټلي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلنکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.